احمدی دوستانو په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو هڅه کوي د هغو دوه ویاو بندیانو د نمونه لستر لاسه کړی چې په روسیو کې ولسمشر کرزی د خوشي کولو امر کړی دی. دا هم ورچې د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د افغانستان په شمال کې به د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیت مخه نیسي. خو له هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو چې حمیده هارون عثماني وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې د هیواد په شمال کې به راتلونکي انتخابات د امن په فضا کې ترسره شي. په کابل کې یو ځان وژونکی د یو قومي مشر پر کور تر حملې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډز ووژل شو. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په ګوانتانامو زندان کې بند د القاعده شبکې مهم غړي خالد شیخ محمد چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د بریدونو اصلي ترا ګڼل کیږي. په خپلې ویلیکنه کې ویلي قرآن کریم د اسلام د خپراوي لپاره له تاوتریخوالي کار اخیستل منع ګرځولی دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې د هیواد په شمال له دې جملې کندوز کې به راتلونکي انتخابات د امن په فضا کې ترسره شي. تر دې مخکې په کندوز کې په لسګونو کسانو په یوه غونډه کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د خپل سر واستوالو ډلو ترمنځ جګړې او د دغو ډلو خپل سري زیاته شوې ده. دوی خبرداری ورکړ چې د دغو خپل سرو له کبله ښایي چې په زیاتو سیمو کې انتخابات ونه شي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د هیواد په شمال کې به انتخابات د امن په فضا کې ترسره شي.
انتخابات د لپاره امنیت کاملا د کوربه چارو د وزارت په مرکزونه کې دی. خلک دې باید اندېښنه ونه لري. د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره او د امنیت مثلا امنیت خوندي کېدل د انتخاباتو لپاره د کوربه چارو د وزارت او نور امنیتي ځواکونو په مرکزونه کې دي. خلک دې باید اندېښنه ونه کړي.
ټاکل شوی د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات دوري یا حمل پر شپاړسمه وشي. خو د انتخاباتو د نیټې له رانږدې کېدو سره له ځینو سیمو د نامنیو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي. په کابل کې یو ځان وژونکی د یو قومي مشر پر کور تر حملې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډز ووژل شو. افغان پولیس وایي دغه ځان وژونکی غوښتل د بغلان ولایت د یو قومي مشر پر کور حمله وکړي. محمد علم د طالبانو له مخالفو قومي مشرانو ګڼل کېږي. د کابل ولایت د امنیت قوماندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سید ګل آغا هاشمي وویل دغه حمله کوونکی پرون په ډزو په داسې وخت کې ووژل شو چې هڅه یې کوله د کابل په لویدیځ کې د قومي مشر محمد علم کور ته دننه شي. ښاغلی می وای حمله کوونکی چې په لې روان و نه دی توانېدل چاودنه وکړي ځکه چاته نور زیان نه دی اوخته. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلې. په جوزجان ولایت کې د پولیسو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په یو ساعته جګړه کې درې کسان ووژل شول. جګړه د جوزجان د مرکز شبرغان په خواجه برهان کلي کې هغه وخت پیل شوه چې وسلوالو طالبانو پر پولیسو حمله وکړه. په پیښه کې دوه کسان ټپیان شوي هم دي. د جوزجان د امنیت قوماندانۍ د اپراسیون امر عبدالمنان روفي وویل په وژل شوو کې دوه پولیس او یو طالب وسلوال شامل دي. د ده په وینا بل طالب او یو افغان سرتیری ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. په ګوانتانامو زندان کې بند د القاعده شبکې مهم غړي خالد شیخ محمد چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د بریدونو اصلي ترا ګڼل کیږي په خپلې ویلیکنه کې ویلي قرآن کریم د اسلام د خپراوي لپاره له تاوتریخوالي کار اخیستل منع ګرځولی دی. خالد شیخ په دې اړه له خپل پخواني دریځ اوښتی او په یوه شپږ دېرش مخیزه سند کې ویلي چې قرآن شریف دا پر موږ حرام کړی ده چې په زوره پر خلکو اسلام ومنو. نوموړی په خپله لیکنه کې امریکایي څارنوالان مدافع وکیلان او د پوځي محکمې غړي هڅولي چې اسلام قبول کړي. دا سند چې خواښې ته د بلنې تر عنوان لاندې لیکل شوی د برطانیې چینل څلور نیوز خپور کړی دی. امریکا خالد شیخ محمد په رسمي ډول د تروریستي اعمالو په ترسره کولو تورن کړی دی. خالد شیخ د القاعده شبکې یو له هغو پنځو مهمو غړو څخه شمیرل کیږي چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې حملو کې په لاس لرلو تورن دی. سپین ماڼۍ د ایران د ولسمشر حسن روحانی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي و پر اټومي مسله په جنیوا کې د نومبر میاشتې لنډمهاله موافقه د تهران لپاره یوه بریا ده. روحانی چې په لویدیځ ولایت خوزستان کې پرون خبرې کولې دغه لنډمهاله موافقه د معنا لری چې ستر قدرتونه ایران ته تسلیم شوي دي. خو د سپینې ماڼۍ وایان جی کا نیویل دا موږ ته د حیرانتیا وړ نه ده چې ایران دې دغه موافقه خپلو خلکو ته په دې شکل توضیح کړي. دوی ویل دا مهمه نه ده چې ایرانی مشران څه وایي، مهمه دا ده چې دوی څه کوي.
We fully expected Iranian leaders to
موږ همدا توقع درلوده چې د ایران مشران دغه موافقه خپلو کورنیو مخاطبانو ته په خاصه طریقه توضیح کړي، لکه څنګه چې دوی په نومبر کې دغه کار وکړ. هغه څه چې موږ او نړیوالې ټولنې ته مهم دي دا دي چې ایرانی مشران څه کوي او ایران څومره په خپله موافقه کې خپل درشوي تعهد ساتي.
د شبه لنډمهاله موافقې پر اساس ایران منلې چې د یورانیمو د غني کولو چارې به محدودوي، په بدل کې به پر دغه هیواد د امریکا او متحدو هیوادونو بندیزونه نرمیږي. لال قاعده سره تړلو سختدریز وسلوالو پرون د عراق په مرکزي ښارونو رمادي او فلوجه کې دوه دولتي ټانکونه وسوځول او د پولیسو ځینې مرکزونه یې ونیول. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د عراقي څانګه خبري الوایي سختدریز وسلوالو پر رمادي کې د الزبات په نامه د پولیسو پوسټ او د ښار جنوبي برخه په خپل ولکه کې راوسته. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونه او سنی قومي وسلوال د انبار ولایت په زیاتو برخو کې لال قاعده سره د تړلو وسلوالو پر ضد مبارزه کوي. د ازادۍ راډیو خبري الوایي د ګډول کابل تر اتو سو زیات کورنۍ شاوخوا 1500 خوانځي تکړه شوی دي. په عربی اتحادیه کې د عراق سفیر قیس العزاوی پرون د ازادي رادیو عراقي څنګه ته ویل
من په عربی اتحادیه کې د یو بیان په خپرولو سره بریالي شو چې په څرګند له په القاعده پورې د تړلې ډلې یعنی د عراق او شام اسلامي دولت سازمان او د دې سازمان لخوا د سلګونو بیګونو عراقیانو وژنه غندلې ده. د عرب لیگ مدیریت اعلان وکړ چې د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې د عراق د حکومت ترڅنګ ولاړ دي. دریم دا چې موږ د عراق پر ټولو فرقو غږ وکړ چې خپل اختلافات یوې خوا ته پرېږدي او د تروریزم پر وړاندې متحد شي.
رویټرز آژانس راپور ورکړی چې سخت دریز وسلوال د فلوجه په شمال کې سقلاویه ته نږدې د عراقي قواو دوه ټانکونه او یو لوی پل ویجاړ کړ. د عراق پوځوای د انبار په لویدیځ کې اته وسلوال کسان چې د عراق او شام اسلامي دولت په ډلې پورې اړه لري وژلي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ومنله چې په شخصي ژوند کې دردونکې شیبې تیروي. د وروسته تر هغه دا خبره کوي چې لیوي فلمي لوبغاړي سره یې د اړیکو ادعا وشوه. له اولاند څخه پرون د ده تر یوې اوږدې وینا وروسته پوښتنه وشوه چې آیا لا هم والری تریلر وایلر ته وایلر میرمن ده که څنګه. د په ځواب کې ویل والری لا هم میرمن ده او د دغه ډول پوښتنو د ځواب لپاره نه وخت لري نه دا ځای ورته مناسب ده. دوی ویل له شخصي مسایلو سره باید په شخصي ډول او له درناوي په ډکه طریقه چلند وشي.
زه دې اصل ته قایل یم چې شخصي مسایل باید په شخصي ډول د هر چا شخصي حریم ته په درناوي سره حل شي. په دې اړه د بحث لپاره نه دا ځای او نه هم وخت مناسب دی.
د فرانسې ولسمشر ویل په فبرورۍ کې امریکا ته تر تګ مخکې به وضعیت نور هم روښانه کړي. یوې مجلې دا وکړه چې اولان له فلمي لوبغاړي جولیګای سره اړیکې لري. او وروستی خبر دا چې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي فلسطیني چارواکو د هغو غیر قانوني وسلو له کبله بخښنه وغوښته چې په پراګ کې د دې هیواد په سفارت کې وموندل شوي. فلسطیني چارواکو د هغې چاودنې له کبله معذرت غوښتی چې له کبله یې د چک لپاره د دې هیواد سفیر ووژل شو. د دې چاودنې علت تر اوسه نه دی معلوم. د چک د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې فلسطینیانو ژمنه کړې چې په راتلونکي کې به د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو هڅه کوي د هغه دوه اویا بندیانو د نمونه لیست ترلاسه کړي چې په روسیو کې افغان حکومت د خوشی کولو امر کړی دی. په روانه خبرونه کې له دې هم خبرې گئی چې د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د افغانستان په شمال او نورو سیمو کې به د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیت مخه نیسي.
پولیس نو د هغه مسؤلیتونه چې لري هغه دا ده چې غیر مسؤول افراد خلی سالات یو کسان چې قانون نه مني د هغوی سره قانوني او جدي برخورد وکړي.
د امریکا متحده ایالات وی هڅه کوي چې په هلمن ولایت کې د کجکی د برېښنا د بند پروژه بشپړ کړي. د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه او ازادي او اوریدونکو اورای. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي هڅه کوي چې د هغو دوه اویا بندیانو د نومون لیست ترلاسه کړي چې په وروستیو کې ولسمشر کرزي له بند څخه د هغوی د خوشي کېدو امر کړی دی. د امریکا د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وویل امریکایان حق لري پوه شي هغه کسان چې کابل یې د خوشي کېدو تکل کړی آیا رښتیا هم د امریکا امن ته ګواښ پېښوي او که څنګه. صالح محمد صالح په دې اړه د اسوشیټ پریس خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي هڅه کوي د هغو دو اویا افغان بندیانو د نومونو لیست ترلاسه کړي چې ولسمشر حمید کرزي له بګرام یا پروان زندان څخه د خوشي کېدو امر کړی دی. د پوځي خدماتو د کمیټې مشر بوک مکیون ویل که څه هم د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل څخه د دغو کسانو د نومونو د لیست غوښتنه کړې وه خو دغه وزارت لا هم دغه نومونه نه دي افشا کړي. مکیون په هغه لیک کې چې د جنوري پر لسمه یې ښاغلي هیګل ته لیږلې لیکلي امریکایان حق لري پوه سي دغه دو اویا خوشي کېدونکي بندیان رښتیا هم امریکا ته ګواښ پېښوي. د پنځمې پورز د افغانستان د جمهوریت ریاست په یوه اعلامیه کې د ولسمشر کرزي له قوله وویل سول چې د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو له ډلې د دو اویا تنو په اړه داسې اسناد نشته چې د دوی جرم ثابت کړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې شپاړس تنه بندیان به تر هغو پورې په بند کې وي چې دوسیه یې په بشپړه توګه څېړل سوي نه وي. امریکا غواړي دغه ټول اته اتیا بندیان په بند کې پاتې سي. امریکایي چارواکي وایي داسې اسناد لري چې ښایي دغه بندیان د شپېتو ایتلافي پوځیانو او پنځوس تنه افغان پوځیانو په وژنې یا هم ټپي کولو کې لاس لري. دا لا څرګنده نه ده چې دغه دو اویا تنه بندیان به کله خوشي کیږي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د هغو بندیانو د خوشي کولو تکل کړی چې خطرناک مجرمین دي او له ټروریزم سره ارتباط لري. د پروان یا بګرام زندان د دغو بندیانو خوشي کېدل د امریکا او افغانستان په اړیکو کې د کړکیچ بل ټکی څرګندوي. دا په اصل کې د چې له زیاتې مودې راهیسې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر لاسلیک کېدو ناندرۍ روانې دي. ولسمشر حمید کرزي ویلي دغه تړون تر هغو نه لاسلیک کوي چې امریکا د افغانستان شرایط نوي منلي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي هڅه کوي چې د بګرام زندان د هغو دوه اویا بندیانو د نومونو لیست ترلاسه کړي چې افغان حکومت یې د خوشي کولو امر کړی دی. ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په شمال کې د خپل سرو وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره په جدیت سره کار کوي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې تر انتخاباتو مخکې به په شمال کې بشپړ امنیت تامین شي. تر دې مخکې د کندوز ولایت د خانآباد ولسوالۍ په لسګونو اوسېدونکو پر غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د اعتراض لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه. دوی وویل چې خپل سري وسلوال روانه نه امنی او ګډوډي به د دې سبب شي چې په دې ولسوالۍ کې او د کندوز په نورو سیمو کې هم انتخابات پر مفضا کې تر سره نشي. سالم محمد صالح په ریپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د هیواد په شمال کې به د خپل سره وسلولو د کنټرول او بي وسلې کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویاند وایي په کندز ولایت کې به هم د نوي امنیت قومندان په مرسته د دغه خپل سره وسلولو شمیر تثبیت او د بي وسلې کولو په اړه پلانونه عملي کړي. صدیق صدیقی له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل که خلک له دغه وسلولو ډلو ټپلو شکایت لري کولی سي له پولیسو سره یې مطرح کړي.
په هر بخش د هیواد کې زموږ پولیس یو د هغه مسؤلیتونه چې لري هغه دا ده چې غیر مسؤول افراد خلص حالاتي او هغوی هغه کسان چې قانون نه مني د هغوی ته قانوني او جدي برخورد وکړي او د دوی اصلي ضبط کړي. دا کار هم شمال کې هم روان دی. په هر ځای کې چې خلک مشکلات ولري هغه کولی شي پولیس سره مطرح کړي او د دې ستونزو د حل لپاره پولیس هم کاملا جدي کار کوي.
پرون د کندز ولایت په لسګونو اوسیدونکو په یو غونډه کې شکایت وکړ چې د کندز په ځینو ولسوالیو لدې جملې خانآباد کې خپل سری وسلوال زیات سوي. خلکو ویل دغه خپل سری وسلوالې ډلې په خپل کې جګړې کوي چې ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبل اوړي. دوی شکایت درلود که د غیر مسؤول وسلوالو ډلو خپل سری او خپل منځي شخړې دغه سیروانی وي په دی او څو نور ولسوالیو کې به انتخابات ونیسي. خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې تر انتخاباتو پورې به دغه وسلولې ډلې بې وسلې او امن تامین سي. د کندوز یوه له ناامنو ولسوالیو خان آباد ولسوالی ده. د خان آباد سرپرست ولسوال قدرت الله ساپی له لوړ رتبه چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د امن د ټینګښت لپاره اقدام وکړي.
د امنیت ستونزه د موضوع زمونږ د ولسوالۍ د قمندانۍ امنیه د دې د صلاحیت نه ډېره پورته ده. مونږ توقع لرو چې د ولایت مقامات مونږ سره کلک همکاري وکړي تر څو دلته امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي.
د ازادي راډیو خبریال راپور ورکوي چې له خان آباد ولسوالۍ څخه ګڼې کورنۍ د خپل سره وسلولو ترمنځ د جګړو له کبله د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. په کندوز کې د پرونۍ غونډې ګډونوالو پر والی او د ولایت پر امنیه قمندان تور ولګوه چې له دغو وسلولو ډلو سره اړیکې لري، خو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د کندوز والی او امنیه قمندان له خلکو سره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې ورحلوي. تر دې مخکې هم د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د خپل سره وسلولو ډلو ترمنځ د شخړو او جګړو راپورونه ورکول شوي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د هلمند د کجکي د برېښنا بند پروژه بشپړ کړي. پر دې پروژې له 2002 میلادي کال راهیسې کار پیل شوی دی. د فارن پالیسي خپرونې په وینا د دې پروژې لګښت 500 میلیونه ډالر اټکل کیږي. نوري اسنوري او په دې اړه تفصیل.
د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې په وروستیو کې اعلان کړ چې د کجکي په برېښنا بند کې د دریم او روسي توربین د نصبولو قرارداد په اړه د بلک اند ویچ له انجینري کمپنۍ سره خبرې کوي. دغه کمپنۍ چې مقر د امریکا په کانزاس ایالت کې د 2 کاله د هلمند کجکي پر بند کار کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا سرپلټونکي جان سوپکو په یوه لیک کې ویلي چې په کجکي بند کې د دریم توربین نصبول به شاوخوا 50 میلیون ډالر لګښت ولري. د فارن پالیسي خپرونې د راپور له مخې دغه پروژه به له افغانستان د امریکایي محاربو ځواکونو له وتلو وروسته تر 2015 میلادي کال پورې بشپړه شي. د خپرونې په وینا په دغه بند کې د برېښنا د تولید د دریم توربین د نصبولو کار په ډېره یوه حساسه مرحله کې ترسره کیږي، ځکه ویل کیږي چې په اوس وخت کې امریکایي ځواکونه پر سیمې کنټرول نه لري. دغه ځواکونه دغه راز پر هغه سړک هم کنټرول نه لري چې دوی د دغه پروژې لپاره د تدارکاتو د لیږدولو په خاطر پاکړی وو. د امریکا سمندري پولیس ځواکونو د 2011 میلادي کال په مئی میاشت کې په سیمه کې پراخ عملیات ترسره کړي وو. دغه عملیات په دې خاطر ترسره شوي وو چې له یوې خوا سیمه له طالبانو تصفیه کړي او هم د کجکي د برېښنا انرژي د هلمند نورو سیمو ته وغځوي. د کجکي پر بند په 2002 میلادي کال کار پیل شوی او د فارن پالیسي خبرونې په وینا د دغه پروژې لګښت 500 میلیون ډالر اټکل شوی دی. د امریکانو نړیواله پراختیايي اداره یو اس آی ډی د دغه پروژې د 2 نورو توربینونو د ترمیم په چاره کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ و. د یو اس آی ډی په وینا دغه پروژې 150,000 افغانانو ته برېښنا رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړو او نښتو کې په لسګونو امریکایي عسکر وژل شوي دي.
و امر دل چې متحده ایالات وی هڅه کوي چې د هلمند د کجکي د برېښنا د بند پروژه بشپړ کړي. د فارن پالیسي خبرونه په وینا د دې پروژې لګښت 500 میلیونه ډالر ده. لجنقه الکوزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تازه تحولاتو څخه خبر کړي دي.
امریکا چا فارن پالیسي خبرونه په وروستۍ غونډه کې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو اس ای ډی کې د افغانستان او پاکستان د چارو د دفتر د نوي مشر د ټاکنې په اړه یو مضمون خبر کړي او په برخه کې راغلي. ډونالد لری سمپلر د جنوري په لسمه د افغانستان او پاکستان د مرستو د چارو د دفتر د مشر په توګه د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا وټاکل شو او په رسمي ډول یې لوړه پر ځای کړه. خبرونه لیکي خاغلی سمپلر په افغانستان کې په تیرو 12 کالو کې د دغه ادارې د بریاو په دې هیواد کې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د لګښت او د شخړو په سیمو کې د پوځي او پراختیايي مرستو په اړه زیات شمېر پوښتنو ته ځوابونه وویل. فارن پالیسي خبرونه لیکي خاغلی سمپلر د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې په تیرو 12 کالو کې د امریکا د پراختیايي نړیوال ادارې ستر بریا کوم او ستر مبارزه په کومه برخه کې وویل. د امریکا خلک د زیاتو دلایلو له مخې باید وویړي چې په افغانستان او پاکستان کې د پراختیايي مرستو یا ډالرو په بدل کې زیات څه ترلاسه کړي دي. د ویل د افغانانو د عمر او سد دا مهال د 2001 کال په پرتله 40 کاله زیات شوی. هغه مهال په دې هیواد کې د عمر او سد 42 کاله و. دا یو بې ساری بری دی. فارن پالیسی لیکي خاغلی سیمپلر د پښتون په جواب کې ویل د خواشینۍ زیاده چې خلک فکر کوي د امریکا د مالی ورکونکو پیسو په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې بدلون نه دی راوسته. د ویل زه پوهیږم چې دا خبره سمه نه ده او دا ځکه زموږ د کار په برکت په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې چې ما هلته سفر کړی و ډیر زیات بدلون راغلی دی. د سیمپلر په وینا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 8 میلیونه زده کوونکي چې له 2.5 میلیونو زیات نجونې دي ښوونځیو ته ځي او دوامدار برېښنا ته د خلکو لاسرسی درې برابره زیات شوی دی. فارن پالیسی خبرونه د سیمپلر لخلی لیکي د افغانستان او پاکستان سیمه په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته سیمه ده. موږ امریکایان باید د خپلو ملي ګټو پر اساس د سیمې راتلونکي داسې جوړه کړو چې ثبات پکې ټینګ شي، آزاد مارکیټ پکې وي او اوسیدونکي په روغتیا او معارف کې ژوند وکړي. انګلستان چاپ ټایمز رسپانې په دې وروستیو کې د افغانستان پولیسو ته د ماشومو د نه رسېدو له امله د پولیسو د ستونزو او خطرونو په اړه مضمون خپور کړی او لیکي چې د اداري ستونزو له امله پولیسو ته د 2 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. ورسپانه لیکي د افغانستان 1.5 لک غوښتلو پولیسو د تیر نومبر میاشتې راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي او پړه یې د کورنیو چارو په وزارت اچول شوې چې د مالی وزارت ته یې د چکونو د اجرا کولو په مقصد اسناد نه دي استولي. ورسپانه لیکي چارواکي وایي دا ستونزه له منځه وړي او ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به نه تکرارېږي. د ورسپانې په باور د پولیسو د معاشونو د بندښت له امله د پولیسو ځینې مشران مجبور شوي چې له خپلو جیبونو څخه افرادو ته معاشونه ورکړي. ټایم زیاتوي د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د 300 پولیسو معاشونه له خپله جیبه ورکړي او هغه اندېښنې له منځه وړي چې وایي که چیرې پولیسو ته معاشونه ونه رسیږي هغوی ممکن طالبانو ته واوړي.
د کابل د هوایي ډګر پولیس وایي څلور کسان نیولې چې غوښتلې له 400 نه په ډیرو کپسولونو کې هند ته هیروین انتقال کړي. د کابل د هوایي ډګر د پولیسو قمندان مل پاسوال حق نواز حقیار د سه‌شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته ویل چې کسان له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې نیول شوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د کابل د هوایي ډګر پولیس وایي په تیرې څه کم یوې میاشتې کې څلور کسان نیولي چې هند ته یې د مخدره موادو قاچاق کوو. د څلور کسان د سه‌شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په مهال په کابل کې خبریالانو ته وښودل شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د پولیس قماندان مل پاسوال حق نواز حقیار د دې قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه خبریالانو ته داسې معلومات ورکړل.
باز هم پولیس بیدار سرحدي میدان هوایي بین المللي کابل
د کابل د نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیس وتوانېدل د څه کم یوې میاشتې په موده کې 410 کسان چې غوښتل 3.504 نوي ګرامه هیروین چې په ګېټه کې پټ کړی و او هند ته وړل ونیسي.
از طرف معذفین بیدار پولیس گرفتار شدن.
ښاغلی حقیار وایي دا اندازه مواد په څه باندې 400 کپسولونو کې ځای پر ځای شوي وو. د زیاتوي چې نیول شوي کسان د لوی څنوالۍ له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست ته سپارل شوي دي او پلټنې ورڅخه روانې دي. نوموړي همداراز وویل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر پولیس اوس د سکین وسایل لري، خو دوی دا وړتیا هم لري چې له رواني پلوه قاچاقونکي معلوم کړي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د هیروینو د پروسس لپاره تیزابي مواد له بهر څخه په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راوړل کیږي. دا مواد په افغانستان کې تر جوړیدو وروسته د ګاونډیو هیوادونو لارې بهر ته انتقالیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د مخدره موادو قاچاق کوونکي نیول کیږي. تر دې مخکې هم لسګونه افغان او بهرني وګړي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو له لوري د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ډیره موده کېږي چې په بلجیم کې د افغان پناه غوښتونکو اعتراض او لاریونونه روان دي. دوی د بلجیم له حکومت څخه غواړي چې د پناه غوښتنې درخواستونه ومنل شي. دغه پناه غوښتونکي افغانان وایي د پخوا په نسبت په بلجیم کې کم شمیر افغانانو ته پناه ورکول کېږي او دوی ته هم خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان ته به واستول شي. له یو پناه غوښتونکي عطا الله محمدي سره سالم احمد سالم مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دوی اعتراضونه او مظاهرې کوم ځای ته رسیدلې.
خیرم دا افغانانو پروسه چې دا پروسه پورا کوم خاص نتیجه نه دا ورکړي، خو موږ تیر اونۍ د هفتې ورځ نه یاده مزر شروع کړی چې د بلجیم یو بل خار دی گیند ورته وایي تر هغې پورې ځکه چې دلته ځینې سیاستوالو ځینې دفترونه چې هغه موږ نه دا غوښتنه کړې چې تاسو باید یو ځل هلته راشئ او موږ سره لیدنه نږدې نه وکړئ چې موږ تاسو کولی شو ستاسو حمایت وکړو. کله چې موږ د هفتې ورځ هلته حرکت وکړو په لاره کې 2 میاشتې وکړل او د مهاجرینو د مشر ښاغلی میګیر بلاک سره هلته لیدنه وکړله. هغې دا ویلي چې په راتلونکي کې تاسو بلجیم دومره خطرناک ده چې آیا تاسو کولای شئ چې کابل ته لاړ شئ په کابل کرامه ژوند وکړئ هنه په بلجیم کې؟ دا خبره فعلا بلجیم حکومت ډېر جدي نیولی او هغې سره دا پوښتنه کړې چې آیا ته دا په کوم قانون او په کوم شرایط وایي چې مثلا بلجیم دومره خطرناک ده نسبت د کابل نه؟ دا خبره زموږ لپاره واقعا ډېر مثبت تمامېږي.
په خپل حکومت په دې برخه کې څه ژمنه کړې ده؟ مخکې هم ستاسو سره ځینو حکومتي چارواکو کتلي وه، صدر اعظم هم کتلي وه، خو تاسو کومه ژمنه ترلاسه کړې ده د چارواکو څخه؟
چارواکو څخه نه، البته د ګوندونو او د ځینې د خپل بلجیم سیاستدارانو او ځینې حزبونو څخه دا توقع هم ترلاسه کړې چې هغوی ویل چې په راتلونکي دوه میاشتو کې انتخابات ترسره کېږي، تر هغو چې ستاسو پروسه نه وي حل شوې موږ نه غواړو چې په راتلونکي کې دغه انتخابات وشي. نو موږ څومره چې زور او وس لرو باید په بلجیم حکومت باندې زور واچوو چې تر څو ستاسو دا پروسه نه شي حل شوې نه وي موږ په راتلونکي انتخاباتو کې ګډون نه کوو.
څومره تمه لرئ چې که چیرې نوی حکومت راځي د انتخاباتو په نتیجه کې هغه به ستاسو غږ اوري؟
زمونږ زیاتره امید همدا ده چې که چېرته مثلا دغه انتخابات وشي زمونږ په ګټه دي، په دې چې دا اوسنی حکومت چې دی دا زیاتره خلکو لاس کړی چې مثلا نه غواړي چې مهاجرین مثلا دلته شتوګنه وکړي، او هغه وایي چې دا مهاجرین دي چې مثلا د مشکلاتو په اساس دلته نه دي راغلي، دا ټول هغه افغانان او مهاجرین دي مثلا چې د اقتصادي ستونزو لګان راغلي. اما دا داسې نه ده، هغه پوهېږي چې په افغانستان کې شرایط ډېر زیات سخت دي. نو ټول افغانان چې په دې تمه لري امید لري چې په انتخاباتو نه وروسته د یو ښه ځواب او د یو ښه راتلونکي امیددار دي ټول.
دا خو یوازې افغانان نه دي چې بلجیم ته راځي پناه غواړي، د نورو هیوادونو مهاجرین هم دغه هیواد ته روان دي. د هغوی په مقابل کې د حکومت تجارت څه دي؟
افغانان چې دوه درې ولسم لسم نه تر یو ولسم تر دولسم اخره پورې 15% قبلېدل، او فعلا د 2012 تر اخر تر 2013 14 پورې 15% افغانان قبلېږي. اما افغانانو قبولیت ډېر زیات کم شوی نسبت نورو هیوادونو ته. نور هیوادونو مهاجرین چې څومره دلته راځي هغه په سلو کې 15% قبولیت ترلاسه کوي، افغانان 15%.
که چیرې د افغانانو دغه غوښتنه نه منل کیږي، دوی به بیرته افغانستان ته ریپورټ کیږي یا افغانستان ته بستول کیږي؟
دا غوښتنه موږ تیر ځل هم کړې وه چې باید که چېرته مثلا دلته موږ د پناه غوښتنه یا د قبولیت اسانتیا برابرولی شو خو موږ کولی شو همدلته پاتې شو، که چېرته نه شي کولی موږ باید افغانستان ته ونه لیږل شي. خو هغې ویل چې نه، دا زموږ په قانون کې دي، که چېرته موږ داسې یو شواهد او داسې یو کار موږ ستاسو څخه ولیدو چې هغه واقعا زموږ د قانون مخالف شي، نو موږ کولی شو مثلا هغه ولایتونه کسان چې په افغانستان کې ارامه دي مثلا کابل، هرات، مزار شریف، دغه کسان موږ کولی شو بیرته افغانستان ته ولیږو، چې په دې کې مثلا تقریبا تر 9 کسانو پورې دغه پروسه چې زموږ روانه ده دغه کسانو ګروپ څخه نیولې ده او بیرته افغانستان ته لیږلي. اما دا خطر هم لري که چېرته په دویم ځل لپاره دغه افغانان د پناهندګۍ یا د درخواستونه بیا خپل حکومت ته وړاندې کړي، خطر هم لري چې بیرته شاید افغانستان ته او د افغانستان هغه ارامه سیمې ته بیرته ولیږي.
په بلجیم کې د افغان پناه غوښتونکو یو تن عطاالله محمدزی و چې له ازادي راډیو سره د خپل اعتراض او غوښتنو په اړه خپل نظر او معلومات شریکول. د نفتي موادو او ګازو عمومي ریاست وایي د هیواد په بازارونو کې دا مهال 90% بې کیفیته تیل او ګاز خرڅېږي. د دې ادارې مشر د سې شنبې په ورځ وویل چې د دا ډول نفتي موادو استعمال چاپیریال او روغتیا ته ډېر زیان لري. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د نفتي موادو او ګازو عمومي ریاست وایي د دوی او اړوندو ادارو له هڅو سره سره تر اوسه هیواد ته د بې کیفیته تیلو او ګازو د راوارېدېدو مخه نه ده نیول شوې. د دې ادارې مشر فریدالله شرزی وایي چې د هیواد په بازارونو کې دا مهال 90% تیل او ګاز بې کیفیته دي. ښاغلي شرزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې ډول نفتي موادو استعمال چاپیریال او د انسانانو روغتیا ته خطرناک دي.
البته کې ګاز میبینی ګاز 80% بې کیفیته سیلن
دا کوم ګاز چې دی 80% بې کیفیته دي. کوم تیل چې اوس په بازارونو کې دی 90% بې کیفیته دي. دا مسولیت په بشپړ توګه د نورم او سټانډرد ادارې ترجیح کیږي چې مخه ونیسي. دلته پوښتنه نسته، یو څوک یو کیلو ګاز اخلي هغه نه لګیږي، کله چې هغه ګرم سي انفجار کوي او یو کورنۍ له منځه وړي.
نوموړی وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې تیره اونۍ د افغانستان جمهوري ریاست ته هم پیشنهاد کړی دی. بل لور ته روغتیایي کارکوونکي هم وایي چې د بې کیفیته تیلو او ګازو استعمال د ډول ډول ناروغیو سبب ګرځي. افغانستان خپل د ضرورت وړ تیل او ګاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران څخه راواردوي. خو د افغانستان د نورم او ستاندارد ملي اداره چې د وارداتي موادو د کنټرول دنده په غاړه لري دغه ډول ادعاوې به اساسه بولي. د دې ادارې مرستیال مجیب الرحمن خطیر وایي همدا مهال د هیواد په شمالي او لویدیځو بندرونو کې دوی مجهز لابراتوارونه لري چې د وارداتي توکو کیفیت چک کوي. ښاغلي خطیر ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په لویدیځو بنادرو کې 380 ټانکره بې کیفیته تیل مسترد کړي دي.
د افغانستان د ستاندارد ملي خپلواکه اداره همدا اوس
شپږو بندرونو کې خپل نمائندګان لري. په ټول دغه بنادرو کې چې اسلام قلعه، تورغندي، نیمروز، شیرخان بندر، حیرتان او اقینه ده، په دغه بندرونو کې مجهز لابراتوارونه شته چې د داخلي او خارجي متخصصینو په کومک دغه نفتي توکي چې په رسمي ډول افغانستان ته راځي چک او کنټرول کیږي.
نوموړی وایي ممکن هغه تیل او ګاز بې کیفیته وي چې د هیواد له سرحدونو څخه په قاچاقي ډول افغانستان ته راځي. لا تیل او ګاز سربیره دا محل در واردیدونکو خوراکي مواد او درملو د خراب کیفیت په اړه هم انتقادونه او شکایتونه موجود دي. افغان حکومت د بې کیفیت موادو د مخنیوي لپاره د نورم او استاندارد په نوم اداره جوړه کړې، خو د دې ادارې له فعالیتونو سره سره هم تر اوسه د بې کیفیت موادو مخه نه ده نیول شوې.
تاسو زمون غاګل آزادی رادیو او دوستانو اتنی مې بچی کیدون کیدی د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدل شي، آزادی او اوریدونکو او د لوبل میدان ورسشي پروګرام. خو اوس له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې د هیواد په شمال له دې جملې کندز کې به راتلونکي انتخابات د امن په فضا کې ترسره شي. په کابل کې یو ځانوژونکی د یو قومي مشر پر کور تر حملې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. په جوزجان ولایت کې د پولیسو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې د دوو پولیسو په ګډون درې کسان وژل شول. په ګوانتانامو زندان کې بند القاعده شبکې مهم غړي خالد شیخ محمد چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو اصلي ترا ګڼل کیږي، په ویل کې ویلي قران کریم د اسلام د خپراوي لپاره له تاوتریخوالي کار اخیستل منع ګرځولی دی. سپینې ماڼۍ د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونه رد کړې چې ویلي و پر اټومي مسله په جنوا کې د نوامبر میاشتې لنډمهاله موافقه د تهران لپاره یوه بریا ده. لال قاعده سره تړلو سخت دریځ واستوالو پرون د عراق په مرکزي خارونو رمادي او فلوجه کې دوه دولتي ټانکونه وسوځول او د پولیسو ځینې مرکزونه یې ونیول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ومنله چې په شخصي ژوند کې دردونکې شیبې تیروي. د وروسته تر هغه دا خبره کوي چې لوی فلمي لوبغاړي سره یې د اړیکو ادعا وشوه. او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي فلسطینی چارواکو د هغو غیر قانوني وسلو له کبله بخښنه وغوښته چې په پراګ کې د دې هیواد په سفارت کې وموندل شوې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم، هله من يم روغه او خوشاله اوسئ. په دې پروگرام کې به واورئ چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د 2013 کال د عادلانه لوبي جایزه په ټوله نړۍ کې خپل کړه، او هم به اولمپیکي سیالیو ته د افغان تنکیو تکواندو کارانو د انتخابیدو په اړه خبر شي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د فوتبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوتبال ټیم ته عادلانه لوبي جایزه ورکړه. دا جایزه د دوشنبه په شپه د فیفا لخوا په سویس کې افغان فدراسیون ته په هغو مراسمو کې ورکړل شو چې د 2013 کال د فوتبال غوره لوبغاړو او ټیمونو ته د جایزې د ورکولو لپاره ترسره شول. افغانستان، ازبکستان او ګواتیمالا هغه ټیمونه و چې د دې جایزې لپاره د نړۍ د 209 ټیمونو ترمنځ کاندید شوي وو. د فوتبال د نړیوال فدراسیون د جایزو د ورکړې په مراسمو کې افغانستان څخه د فوتبال فدراسیون رئیس او سیکرتر برخه اخیستې وه. د سمبو کورش انتخابي سلې د کابل ټیم ته د غوړه سیرو په انتخاب پاید ورسېدي. د افغانستان د سمبو کورش فدراسیون رئیس احسان نیرو ازادي رډیو ته ویل د دې سلې یو هدف د افغانستان د ځوانانو اتحادیه د سمبو کورش ټیم لپاره د غوړه لوبغاړو انتخاب وو. د دې سلې په پای کې سلويخت لوبغاړو دغه ټیم غړي توپ تر لاسه کړ. په دې سلې کې د کابل ښار له 12 کلپونو څخه سلو لوبغاړو برخه اخیستې وو. اخو په کابل ښار کې د موی تای سیالي وشوي. دا سیالي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د موی تای فدراسیون لخوا تر سره شوه چې 14 لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د موی تای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی وایي دا سیالي په 15 ورځو کې یو وار تر سره کیږي چې هدف یې د موی تای نړیوالو لوبو ته د لوبغاړو ښه چمتووالی دی. او بیا هم د فوتبال نړۍ څخه د فوتبال د نړیوال فدراسیون د جایزو د ورکړې په مراسمو کې کریستیانو رونالدو د طلا توپ وګټه. کریستیانو رونالدو چې د پرتګال او رئال مادرید لپاره په 2013 کال کې 9 ګولونه وهلي وکړې شول د جایزه خپل کړې. کریستیانو رونالدو، لیونل میسی او فرانک ریبری د دې جایزې لپاره کاندید شوی وو. خو رونالدو دا دوه لوبغاړي له مخې لري کړل او د دویم ځل لپاره د سرو زرو توپ ترلاسه کړ. رونالدو په 2008 میلادي کال کې هم دا جایزه خپل کړې وه. میسی څلور ځله دا جایزه ګټلې او ریبری هم څو واره د دې جایزې لپاره کاندید شوی. شوی. سویډنۍ زلاتان ابراهیموویچ د کال تر ټولو ښه ګول وهلی و او جایزه یې خپله کړه. د ښځو په برخه کې آلمانۍ ګول کیپر نادین اګیر د نړۍ د غوره فوټبالرۍ په توګه انتخاب شوه. دا مراسم د دوشنبې په شپه د فیفا په مرکز کې وشو چې د نړۍ د ټولو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام لومړی مرکې ته چې زموږ همکار ژوبین احمدي د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر رؤفی سره کړي. د دې مرکې ټولې برخې افغانستان ته په 2013 کال کې د عادلانه لوبي د جایزې په ورکړو سرخی.
افغانستان د نورو تیمونو په نسبت کوم خواله د لوچدا جایزې ته لاسکره؟
افغانستان په دې درې سالور کال وروسته کې بهترین مسابقه درلودلې. ځان مردانه فوټبال درلوده. فیفا چې کوم ګراسوت فیستیوال وي او د فیفا چې کوم آیتن دلته راتلو بررسی لپاره بررسی کوله. دا غي خمل مستیا دا غي خ راپور او نور د افغانستان د لیګ برتر په حساب باندې چې کوم مسابقه وي او په یو چتر باندې ټول افغانانو چې څو ازبک او تاجک هزاره او پښتون هر څو په یو چتر باندې راتلو او مسابقه به کتل او مسابقه به سره کولې. یعنی د سولې په حساب باندې یو واره راوستو په حساب باندې افغانستان فدراسیون د فوټبال چې څوم کارونه کړي دا خواله وي چې کاندید شو او کاندید په سبا یې ترلاسه کړ.
افغانستان چې دا جایزه ترلاسه کړي جهانیان د سوي څه نظر لري او څومره مهم دي؟
تاسو ویلې د بیګا چې د 209 مملکتو څخه خلک راغلي وي. د فیفا رئیس خپل د کوم د بهترین د غوړ لوغړ په دنیا کې چې میسي کریستیانو هغه وو ریبری او هغه راغلی. یعنی ټول د فوټبال چې څومره هغه ټول دنیا د برنامه پلای باندې کتل لایف تصور باندې مستقیم توګه باندې کتل او د افغانستان څخه هم دومره رئیس به څه کتل جنرال سیټلې وو. بل اخره د ټول دنیا ویل د افغانستان رښتیا هم د سولې په اړه کې د سولې په باب باندې ډیر زیات زحمتونه وباسي سیاري کوي. خو همدا و چې جهانیان هم په دې باندې اعتماد او باور راغی چې افغانستان یو ځای تر رسیدلی افغانستان د سولې په لار باندې بهترین ګامونه پورته کوي.
د دې جایزې پر راته معلومات راکړي چې څومره نور هیوادونه هم ورته کاندید وو او په خوا کومه تیمونه ګټلې دا جایزه؟
تاسو هر کال د جان مازنی فیر پلی چې د فیفا چې کوم ایوارډ دی او بهترین ایوارډ دی او د سولې په حساب باندې دی دوسته په حساب باندې دی خپل د گذر د گذشت په حساب باندې دی د 209 کشورونه یعنی مملکتونه مملک د باندې هغه کاندیدو چې پروس کالی ازبکستان د بریا یې خپل کړ او سکالی افغانستان د مسایل متفته مخ کې کړ دغه په حساب باندې د بریا یې وکړ. دا افغانان لپاره او ټول عالم اسلام لپاره دا یو افتخار دی چې اسلامی مملکت چې جمهوریت اسلامی افغانستان دا ایوارډ ګټي.
خغلی رفیع د فوټبال د پرمختګ لپاره استاسو مشخص نور پروګرامونه سدي؟
څنګه چې تاسو معلوم دی موږ په سلیوی ساتو کې 14 ساعته په فدراسیون کې وخت تیرو او سیارو باسو. د نتنه د ټیم ملي په حساب باندې موږ راځو سینی باندې فیسیوانونه باندې کورسونه باندې د فیفا چې کوم کورسونه دی په مربی او حکمیت باندې نور صحیح باندې تمام هغه ټول چې دونه باندې موږ کار کوو پرمختګ لپاره کار کوو چې کوم ځکه فوټبال یو قدم مخکې دی هغه ته موږ غزري د خیره لیګ برتر وځه باندې او نور موږ مسابقې لرو خارجي او د شدینه او فوټبال په خاطر هم فدراسیون فوټبال ډیر سیار کړی. ان شاء الله د پرمختګ لپاره هر ګام چې موږ پورته کوو مخکې ځو.
آیا د ورستۍ جایزو په ګټلو سره د فیفا په وړاندې د افغانستان په امتیازاتو کې کوم تغییر راشي کنه؟
بله، دا واضح خبره ده، عیان خبره ده چې اوس جهانیان ویلی ده چې افغانستان امن غواړي. افغانستان امن دی. افغانستان کې موږ مسابقه ترسره کولی شو. افغانستان د کورسونه لیګلی شي. افغانستان د مدرسینه لیګلی شي لکه د کورس مربیګری د حکمیت او د صحی د ورکشاپونو په حساب باندې. افغانستان ته موږ دوستانه مسابقه لیګلی شي. افغانستان ته موږ لکه د کوربه په حساب باندې سهم ورکولی شو. دا د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د سامیو لپاره، د افغانستان د امتیاز په خاطر دا د یو مهم ګام دی.
ډیره مننه د تاسو.
سلامت شئ تاسو ښه.
اوس به هم راشو د افغانستان د تکواندو د تنکیو لوبغاړو د سیالیو په اړه. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی مو د پروګرام میلمه دی او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کوو چې دا سیالۍ په کوم هدف شوې دي.
د نړیوال فدراسیون د تقویم پر اساس درویشتم د مارچ نه تر 15 د مارچ پورې د اولمپیک سهمی لوبې ترسره کیږي او همچنان 16 د مارچ نه تر 19 د مارچ پورې نړیوال مسابقې لوبې دي جهانی مسابقه ده او ډیره با اهمیت مسابقه ده. د هغه په اساس د افغانستان ملي فدراسیون تصمیم نیول چې هغه نخبه ورزشکاران باید لوبغاړي باید انتخاب شي او دغه سیالوي ته نظام شي.
څومره لوبغاړي راغلي ول ټول افغانستان
دغه تیم خو ملي تیم و بیا په ملي تیم کې 30 نفر موجود ده. په دغه 30 نفر تر مابانس پورې رقابت شو او د دوی نه بیا هغه لاس کسان چې هغه بهترین ورزشکاران دي دغه خلک به جهانی مسابقې ته او د المپیک سهمیه ته اعزام کی.
بله څوک څوک ول دغه هلکان او څومره وخت په تاسو دلته په تمرینونو کې تر څو شي آماده شي؟
مننه. یو خود تمرین په حق درته وایم استنګزه صاحب چې دغه ډیره نا وخت هغه مسابقې و چې د فدراسیون د خوانه وینې ویل شو دا باید حداقل یو کال مخکې باید دغه مسابقې تر سره کړي. خو متاسفانه چې دغه دوه میاشتو کې مونږ دسې خلو بغاړه نشو روزولې چې هغه لارشي بیا د جهانی مسابقو نه مونږ ته هغه راوړي مډال راوړي. خو لاس کسان چې انتخاب شو اسیب جان، شهباز، نعمت، مشتبه جان، اشرف، فیصل، تمیم، مصطفی او کفایت دا یو تعداد دغه لوبغاړي ډیر با تجربه لوبغاړي دي او امیدواری دي شته چې دوی ښه مسابقه وکړي او ولی د مډال د اخیستو امید لګزر لګ دي. دې لپاره چې کله چې یو تیم تاسو جهانی مسابقه ته آماده کوي او المپیک سیالوي ته چې تاسو یو تیم آماده کوي دا ډیر زمان غواړي. اده اقل یو کال باید دوی د قرنټین لاندې باید اوسي او ترینر باید دوی ته خ تمرین او خ برنامه ورته جوړه کی او تدارکاتي مسابقه باید دوی ولري. خو دغه دوه میاشتې کې یو ترینر نشکوله چې خپل هغه برنامه شه چې دوی لار شي او جهان سره رقابت وکړي. تاسو ته به تر معلومه ده چې په جهان کې هغه لوبه چې المپیکی ده او د المپیک د بین المللي المپیک اوس ده ټول دولتونه ملتونه دوی باندې سرمایه گذاری کوي او دغه خلک مخکې دوی آماده ای د رواني لحاظ نه قدرت بدنی د تکتیک تخنیک د هر لحاظ نه دوی آماده دي. ولی په دغه دوه میاشت او شل ورځې پاتې دي دغه سیالۍ ته چې ډیر مهم او پر اهمیت مسابقه لوبي دي مونږ ته په دغه دوه میاشت کې ډیر مونږ ته مشکل به شي د یو ښه لوبغاړی آماده کو د لپاره چې دوی لار شي رقابت وکړي او لکه روح الله نیکپا او نور ورشکاران غندې مونږ ته د افتخار ور وګرځي.
دغه د مرکز به سهمیه لوبي او نړیواله مسابقه به په کوم هیواد کې تر سره شي؟
چین تایپی کې. دغه مسابقه په چین تایپی کې هم د نړیواله مسابقه چین تایپی هیواد کې ده او هم کسب سهمیه د المپیک د ځوانانو المپیک په چین تایپی کې.
قدرمن اوریدونکو د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیګي تربیا موز صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
ازادي او اوریدونکو
سلامونه. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو پامینه هر کله کوم. یو ځل بیا تاسو د خپل پروگرام د خبرېدو وخت سوچ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه ډیره برخه جوړوي. اوریدونکو په خپل پیغامونه کې د اداري فساد پر زیانونو، تعلیمي ستونزو، د ناامنیو پر زیاتېدو او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په اونۍ کې دوه ځلې تاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. اوسنۍ پروگرام پیلوو. په پیل کې به له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې واوري چې د اداري فساد له کبله پر ولاړستیو ستونزو خبرې کوي.
د افغانستان هر ارګان په فساد ککړ دی. قرضي چې تاسو نه کوزور د نشو چې دا فساد د کابینت ورکا دا خلک ورته کا ختمې کا دا وزیر ختم شي هغه بیا په چوکۍ باندې ناستی او ولی ختم شي بیا په چوکۍ باندې ناستی. ګوره قانون مملکتون کې داسې قانون دی چې مطلب ولی ختم شي وزیر ختم شي هغه د چوکۍ نه لري کیږي. دا چې ختم شي فیصله دوش په چوکۍ ټینګه کړي او سړی وایي زما 200 300 شخصي ملګري چې د سړی په پارلمان کې
پریولی نو هغه ته وته جوړ کی او ته وته جوړ کی خاص خاص رئیس جمهور احمد کردینا او وزیر دفاع نه چې په هر ګروه کې په هر ارګان کې فساد دی خو دا فساد یو د دې دا ډل دی چې راځي چې افغانستان منور د طبیعي کندې ته ورته نو زر ته زر زما احمد کردینا وزیر دفاع او د لوړ ټول چارواکو نه دا کومې په کابینه کې نو وزیر زما دا خاص چې دا د منځ لري کې او نوی ځوانان او نوی کاتوان رامنځته کې چې دا کسان دې نشو فساد ختم نشي افغانستان به څو ښکلون شي زما نه پیغام
خوش ولایت د کابل خوش او مسرک
چې د بلګنو په شاوخوا کې د سړک اوس نوې کې شوی دی، ول د موټرو د سروسونو اوبه او بېرته راځي او د سړک بندې چېرته دوی د دغې غام ونه خوري نو سړک به سیده وسي. زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی ولسمشرانو تجدید ته، زما دا پیغام دی دا چې سړی او دا چې شخص په انتخاباتو کې پرمخ ځي انشاءالله، لکه یون صاحب داسې مظاهره وکړه د اسلام او د اسلامیت او د تذکرو د افغان نوم ختمولو په باره کښې داسې سورې مظاهره وکړه او غونډ افغانان په ګوټ ګوټ کښې راجګ شولو او د اسلام په پاک دین په نامه باندې مظاهرې وکړلې. آزادی راہ دیوس کا خواہش لے کردے تو اسلامی قانون مسلم تعید کی تو اسلامی قانون من تیر بگت ہے منگ اسلام بچان یا سن تفکیروں کے نو اسلامی افغانستان باندې ولیکل دا څنګه ته د اسلامی افغانستان نوم ورکی او د بسپره کار کې ازادي پسې ګرځي.
امان الدین صفان د ماده شته کنه د رسام له خلې څخه ما پیغام دا د ټول افغانانو ته چې موږ خو شکر مسلمانان دي افغانان باید د طبیعت په تذکرو کې هم د افغان کلمه هم د اسلام کلمه باید ذکر شي. خبر کوم د مشرانو جرګې غړي چې د افغان تذکرې څخه د اسلام او د افغانیت نوم ایستلی ده، زه په کلکه ټکې غندم. باید د مشرانو جرګې څرنوالۍ ته معرفي شي. زه له ژوندونو ټي وي څخه ډېره ډېره مهرباني کوم چې ځکه د افغانستان اسلامیت او افغانیت په ولاړ دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام له ازادي راډیو اورئ. اوس هم هغه ټلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو په اړه پکې خبرې کړې دي. ورپسې تاسو هغه پیغامونه راځي چې پر نورو مسایلو دي.
له کابل خبرې کوم، دا ماده د امریکا سره باید انزا شي که نه شي انزا. د افغانستان وضع ورځ ورځ خرابېږي، پاکستان او دا خلک زمېښ کې ګډوډي اچوي، جنګونه پک شروع کېږي. امریکایا
راتیرځي کړه تړون د امضا کېدو په اړه باندې کرځي ته زما دغه ده چې دا د چورت ووهي خپله چې د اکال یا د پنجوایي د ولسوالۍ د قندهار ولایت هغه پېښه د نظر ته راولي نو ه د ده و چورت دی چې هغه فکر و زه هغه ورسېدم هغه چې دکه د زړه کښې دا هغه خو چې امضا ورته وده کانې او که نه نه دی کانې نو دغه ملت دغه فکر دی.
زه خوسی به د کونړ د ولایت ترکانو د ولسوالۍ نه یو بې تعلیمه سیاستدان خبرې کوم. زما په فکر باندې دغه دوه مادې چې په دغه لاسلیک کښې خو په اوله ورځ په صاحبه په لویه جرګه کښې هم تکرار شوي دي چې دا دوه مادې به په لاسلیک کښې وي. دغه دوه مادې چې صاحبه په کښې نه وي، لکه دغه کردی پې کوم ټینګار کوي، فکر نه کوم که راتلونکی ولسمشر هم دا کار وکړي.
زه عتیق الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما خپله دغسې خوښه ده چې د افغانستان د هغه مشرانو ته چې اوس مهال په کابل کښې ناست دي یا په کندهار کښې ناست دي په هر ځای کښې خصوصا ناست دي. دا د 2014 کال کښې ما د کردي څخه دغسې خواهش دي چې دا تړون لاسلیک کړي، بیا هغه هم امریکایان د افغانستان ته نه وځي. مرګر دلته د خلکو کاروبارونه درېدلي، د خلکو کیسې بندې دي، نو په دا خاطر موږ هیله کوو چې هغه چې امریکا یا خو داسې وزر ته مشل چې مثال هغه نه وځي د افغانستان ته. نو زما داسې خواهش دي چې د افغانستان د کرزي څخه بیا خصوصا د مشرانو خلکو ته دغه لاسلیک وشي.
کردي باندې څومره فشار چې راوړي چې لاسلیک وکړه دا یو چې د افغانستان شرایط دوی په منلي نه وي، هغه پورې لاسلیک ورسره ونه کړي. کرده
زه عبدالبشیر یم د ننګرهار ولایت دا خبرې کوم تاسو سره په تماس کښې. زموږ ستونزه دا ده چې د ننګرهار ولایت په اکثر ولسوالیو کښې بالخصوصا د خوږیانو په ولسوالۍ کښې د شپې د خوا نه تلیفوني اړیکې بېخي ختمې دي. د ان ډي این او د اتصالاتو پایګانې هېڅ کار نه کوي، سیګنال نه ورکوي او نه پوهېږو چې دغه او د کوم هي مرجې د خوانه او یا دوی پر حق د پیسې اخلي که څنګه کوي او د شپې د خوانه ډېر ستونزې سره مواجه شو.
عبدالولیم رانی اما د هلمند ولایت خوتي خمسین ولسوالۍ نمې د سره اړیکه نیولې ده. زموږ مشکل خو اول د تلیفوني شبکې څخه دی. تلیفوني شبکه همداسې ده چې هغې پر مټر باندې پلسه ده کوچنۍ کپه هغې ته د دوو ولسوالۍ سس پنه سم کار نه کوي. دغه ولسوالۍ شاوخوا نه هم سم کار نه کوي، ځکه چې رس باندې ډېر زیات دی. موږ د هلمند ولایت څخه دا هیله او ارزو کوو چې په خمسین ولسوالۍ کې یو داسې فیاد کړي په ټولو ولسوالۍ کې کار وکړي، ځکه چې یو شو ولسوالۍ خو بالکل لري هغه ډېر زیات.
زه د هلمند ولایت باندې کجکی د ولسوالۍ څخه ستاسو سره خبره کوم. زما د مخابراتو د وزارت د هیله او ارزو ده چې د هلمند ولایت باندې کجکی ولسوالۍ کې د افغان مسلم ماتم چې له بېخي کمزوره دی. وسلام.
زه د پاور نه خبرې کوم. زما د کار او د ټولنیزو چارو ریاست څخه دا غوښتنه ده چې د مایوین ترې د بانک کارتونه ورکړي. دیو ته په دې کتابچو کې ډېر مشکل وي. دغه عرضه یې ورته ورسه بل عرضه دغه ورته ورسه. نو مونږه دا مشکل کې نور مخ نه سره حال.
زه یو مېرمن د کورنۍ خبرې کوم. دا مونږه کوم مشکل دا چې د ماښ ورځې کې مونږه ډېر تکلیف یو. دا پیغام مونږه د مېرمن او رئیسه ته ورسول نه دا وړي کې نه دا کټو راکینډا وړي کې مونږه ډېر زیات مشکل کې.
یا مایو به شخص بڑے احترام له محترم خرجی صاحب څخه هیله کوم چې زموږ د نایب دي په ماښ کې ځاتواله راوړي د نوو ځړې راخره سره د ټولو نشي کېدلای چې هغه څه کېدلای شي چې څه دې زیاته ده. ازادي رادیو له کارکونکو څخه هیله کوم چې دغه پیغام څو بل نشر کړي تر څو چې د خدای صاحب وګوته ورسیږي.
رئیس معرف په اړه موږ سره واجی کړی چې موږ تاسو ته ډوډۍ وکړو. موږ په واره ولا ځلې مظاهرې موږ دې ته سره اخیستي وو او موږ پیرا کړی نو دا موږ دا پیغام چې پر یو لوړ د پیښور سوې.
زه هڅه کوم ګران افغانانو تعلیم وکړي تر څو چې موږ تعلیم ونه کو زموږ ستونزه به هیڅ ستونزه به زموږ حل نه شي. او که موږ تعلیم وکړو زموږ هر ستونزه به ان شاء الله په خپل حل کېږي. نه امنیتي تړون نه نور تړونونه زموږ ستونزه حل کولی شي، بلکې یوازې او یوازې تعلیم او پوهه زموږ ستونزه حل کولی شي. زه د ټولو افغانانو نه غواړم، خصوصا د لوی کندهار له خلکو نه، چې په خپلو بچیانو هغه که جنۍ دي او که هلکان دي تعلیم وکړي. که مو تعلیم وکړ د عزت نه ډک ژوند به موږ ته ولرو. خپلواک به وو، بریالي به وو، عزتمن به وو. که مو تعلیم ونه کړ په وطن کې به مو جنګ وي، غلامان به وو. هر ستونزه چې زموږ په هېواد کې دي وي نه پرمختګ مخه ده.
زما غواړم چې د افغانستان د معارف وزارت ته ورسېږه. زموږ په ولسوالۍ کې هېڅ نوی مکتبونه نشته. زه قسمت الله د ارغنده ولسوالۍ سره په تماس کې یم چې زموږ غږ و معرفه چې کارونکو ته ورسوي. ډېره مهرباني.
زه خزر مینوال د پکتیا ولایت زادیار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د افغانستان اسلامي دولت ایمنیز دفاع صاحب وزیر صاحب ته دغه عرض کوم چې کوم اعلانات په تلویزیونو کې خپروئ چې دولسم شتمه ولري، څوارلسمه سند ولري، د اوسېس کورسو او د کرغې پوهنتون ته معرفي کېږي، امتحان ته اخیستل کېږي، نو هر کله چې نوي محصلین دولسم پاس څوارلسم پاس د ملي اردو جلب جذب کمیسارۍ ته ځي، هغه ورته وایي چې فورمې نشته، فورمې په پیسو پلورل کېږي او خرڅېږي. دغه مشکل به زر تر زره رفع شي او خلاص شي تر څو محصلین وکولی شي چې په ملي اردو او سره کورس کې شامل شي.
د افغانستان ولسمشر احمد کرزي ته، وزیر دفاع ته، ډګر جنرال بسم الله خان ته چې داسې اقدام اخیسته ونه شي چې پاکستان نه باندې داسې لوبې وکړي لکه ډاکټر صاحب نجیب چې شانهوطنۍ وزیر دفاع کو او نور به پوچنه یو چې هغې د افغانستان ابدا دې وړو
سیمینار حکومت پاکستان یا لاسپورٹ یا بہرانے پلان ڈرم کئی پاکستانی پنجابی کل مسلمان کریو ڈیر گھر تقریر کریو نظما وزیر دفاع دا پیغام دے چدا سے اردو جوڑا چدا سے استخبارات جوڑ کے زمنگ ہم سایگان دی پاکستان دے پاکستان دے زمنگ کلک دشمن دے چدا سے استخبارات ضرور جی زمنگ اردو زمنگ پولیس سن پخم دیوالا
د ازادي او اوردونکو پروگرام دغه وو په پای کې د پروگرام د اوتومات پیغام ثبتون کې ماشين شميري لزان سره ولیکي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شميرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتون کې ماشين شميره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شميره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
The owner to